کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه سلام د ازادۍ رادیو د نن ورځې غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1.5 لک افغانان د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. دا ځل په خوست کې ولس د طالبانو پر ضد وسله اخیستې.
په افغانستان په کوم ځای چې مطلب خوست مې په کومه چې نام نه ولسوالۍ یا نه امنه سیمه مې موږ خپله سرشندنه کوو.
د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې افغانستان د یخچالي آیس کریمونو په برخه کې پر ځان بسیا شوی.
تقریبا نه شروع نه دا کاروبار کوو، لکه د دې خپل تیزونې د ورځې 250-300 روپۍ ګټو.
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوري چمتو کړي.
پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت پر څلورو ولسوالیو د وسلوالو طالبانو حملې په شا تمبولي دي. په جلال آباد ښار کې د ماین چاودنې یو تن وواژه او څلور نورې ټپیان کړل. د امریکا د متحدو ایالتونو پوځ وایي د عراق او سوریې په سرحدي سیمه کې د هغو ملیشه ډلو پر خلاف حملې کړې چې ایران یې ملاتړ کوي. د خبرونو تفصیل. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت پر څلورو ولسوالیو د وسلوالو طالبانو حملې په شا تمبولې دي. د بدخشان ولی احمد بشیر سمیم ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تېره شپه له څلورو لورو د تشکان، جرم، بهارک او کشم ولسوالیو د نیولو لپاره حملې پیل کړې. ولی وایي د طالبانو دغه حملې د امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شوي دي. د بدخشان ولی په دغو عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي، خو د وژل شو شمیری نه دی په ډاګه کړی. وسلوالو طالبانو د دې موضوع په اړه تر اوسه رسمن تبصره نه ده کړې. په جلال آباد ښار کې چاودنې یو تن وواژه او څلور نورې ټپیان کړل. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه نن سهار مهال د جلال آباد ښار 5 ناحیې اړوند ومې ویلې سیمه کې د سړک د غاړې ځای په ځای شوي ماین چاودنې له امله رامنځته شوي، چې له امله یې یو تن رکشا چلوونکی وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي.
په دې پېښه کې یو بې وزله رکشا چلوونکی په شهادت رسېدلی دی. همداراز دوه مېرمنې، یو 14 کلن تنکی ماشوم او یو موټر چلوونکی دا ټپیان شوي وو چې تر لومړنۍ درملنې وروسته کورونو ته ولېږل شول.
د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د 201 سیلاب قلو اردو د ننګرهار په حصارک او شیرزاد ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو خبره کوي. د دې قلو اردو ویان سید مقصود اغا رسنیو ته په یو استولې پیغام کې وایي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو دغه عملیات د دې ولسوالیو په هغو سیمو کې شوي چې وسلوال طالبان پکې راټول شوي وو.
د دې بریدونو په پایله کې 13 تنه وسلوال طالبان وژل شوي، 10 تنه نورې ټپیان دي.
د نوموړي په خبره په دغو عملیاتو کې د ماین پاکۍ ټیمونو 14 ماینونه چې د تخریب لپاره په لویو لارو کې ځای په ځای شوي وو هم شن کړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د متحدو ایالتونو پوځ وایي د عراق او سوریې په سرحدي سیمه کې د هغو ملیشه ډلو پر خلاف حملې کړې چې ایران یې ملاتړ کوي. پوځ وایي دا حملې په عراق کې د امریکا پر پرسنل او تاسیساتو د دغو ملیشه ډلو لخوا د بې پیلوټه الوتکې د حملو په ځواب کې کړي دي. د عراق پوځ 3 اونۍ مخکې ویلي پر هغه هوایي اډه چې امریکایي ځواکونه پکې دېره دي 2 بې پیلوټه الوتکې ویشتل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل په سوریه او عراق کې د ملیشه ډلو پر عملیاتي او د وسلو د زیرمو په ترساتو د دغو حملو امر ولسمشر جو بایدن ورکړی دی. د دفاع وزارت اعلامیه وایي د کتایب حزب الله او کتایب سید الشهدا په ګډون ګڼو ایران پلوه ملیشه ډلو له دغو ترساتو کار اخیست. په پام کې د پلسګونو هیوادونه په تور سمندرګي کې د نږدې 2 اونیو لپاره سمندري تمرینات پیل کړي. دا تمرینات داسې وخت پیلېږي چې روسیې د اوکراین سواحلو ته نږدې د پرتو چیلنجونو په وړاندې د ځوابي اقدام خبرداری ورکړی دی. د سمندري وګمې په نوم دغه تمرینات بنن د جون له 28مې پیل او د جولای تر 10مې به روان وي چې 22 هیوادونه پکې برخه ولري. په دغو تمریناتو کې د تور سمندرګي په شاوخوا کې اکثریت پراته هیوادونه د ناتو متحدان او شریکان برخه اخلي. په تمریناتو کې 15,000 پوځیان، 22 کشتۍ، 40 الوتکې او د ځانګړو عملیاتو او خیز وهلو 13 ټیمونه شامل دي. دا تمرینات په داسې حال کې پیلېږي چې روسیې تېره چهارشنبه ادعا وکړه چې د خبرداری ډزې کړې او د بریتانیا د ډیفندر په نوم د جنګي کشتۍ پر لارې بمونه غورځولي، څو دغه کشتۍ مجبوره کړي چې د کریمیا ټاپو وزمې سیوستاپول ښار ته له نږدې ساحې خپله لاره بدله کړي. شمالی مقدونیا پرون د کورونا ضد چینایي واکسین سینوواک 1500,000 ډوز ترلاسه کړل. له دې سره په دغه هیواد کې دې ته زمینه برابره شوه چې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د خوندیتوب کمپاین پراخ شي. د شمالي مقدونیا د روغتیا وزیر وینکو فلیپسی ویلي چې په روانو اونیو کې به په دغه هیواد کې د واکسین پروګرام لا چټک شي. دغه هیواد تېره شپه د کوواکس پروګرام له لارې د فایزر بایو انټیک واکسین 100,000 ډوزه ترلاسه کړي وو. د شمالي مقدونیا د 2,100,000 نفوسو له جملې 25% د کورونا ضد واکسین یوستن لګولې ده.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼه پته ده. په دې خبرونه کې قدرمن اوریدونکو چې د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. تر 12:30 بجو د راپورونو د خبرولو لړۍ دوام کوي او په دوهمه نیمه کې د 15 دقیقې اونیس پروګرام لرو چې متحدو ایالاتونو ته د ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله د سفر په اړه بحثونه پکې اوریدای شي. خو اوس د راپورونو لړۍ پیلوو. د وچکالیو له کبله او همداراز د جګړو له کبله په کور دننه د خلکو بې ځایه کېدل له دې مخکې هم د حکومت لپاره یو اندېښنه وه، خو وروستیو جګړو دا اندېښنه یو په دوه کړې ده. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي یوازې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1,500,000 کسان د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي. که څه هم دا وزارت تر وسې وسې دې کورنیو ته د مرستو د رسولو خبره کوي، خو یو شمېر بې ځایه شوي کډوال وایي چې د ژوند د تیرولو لپاره حتی لومړنۍ اسانتیا ویلا نه لري.
د جګړې بدرنګ تصویر شاګول خپل ودانه مې نه ځکه پریښي چې هر ورځ جګړې ژوند ورتریخ کړی و. یوازې دومره نه، بلکې په همدې جګړه کې پلار او خاوند دواړه بایللي. وایي روان تاوتریخوالي برخلیک له خپله کوره د سړک تر غاړې را ورسوه. د شاګل په څیر ګڼې نورې ښځې هم د هغې برخلیک سره مخ دي او له خپلو کورونو بې کوره شوي دي. مصطفی د کندهار د میوند ولسوالۍ اوسېدونکی دی، خو کله چې پر کور جګړه راغله د خپلې کورنۍ د غړو د سرونو د امان لپاره یې هر څه پرېښودل. هغه اوس داسې او سرای کې اوسي چې لا یې د جوړېدو کارونه بشپړ شوي نه دي، خو د ده په څېر پکې و نورې کورنۍ هم د ژوند سختې شېبې تېروي. له جګړې بدې خاطرې لري او د خپل بې ځایه کېدو د سختیو کیسه کوي.
چا په یوه جوړه کالو کې ځان ایستلی دی، د چا نیمه کاډه پاته نیمه راوړې، حتی د چا ایوانان هم پاته شوي دي. ایوانان انسانان یې پاته شوي دي، د جوالو لنج شوي دي، هلته اوس هم پراته دي چې د راوړلو څوک یې نشته. خو ژوندي مو بس هغه چې رایسته کېدل هغه مو رایستلی دي.
خو هغه ستونزه چې جګړو له امله بې ځایه شوي ورسره لاس و ګرېوان دي، د خوراک څښاک په ګډون د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې دي. دوی وایي تر اوسه یې چا لاسنیوی نه دی کړی. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت رسمي شمېرې ښیي چې د روان لمریز کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1,500,000 کسان د جګړو له امله د خپلو کورونو بې ځایه شوي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل دوی له یو شمېر مرستندویه مؤسسو سره په همغږۍ لودی ډیرو ته مرستې رسولي او په ډیرو نورو سیمو کې د بی ځایه شویو د پیژندلو لپاره سروې پیل شوې ده.
سروې پای ته رسیدلې دي او عملاً تلاش کوو چې کومکونه ورسیږي زموږ هیوادوالو ته. د شفافیت مسله هم زموږ په نظر کې ده چې باید شفافیت هم په پام کې ونیول شي. زموږ د سروې ټیم ټول ولایتو کې شتون لري او تاکید مو دا دی چې کچېره مرستندوی مؤسسات هم کومکونه ترسره کوي زموږ د وزارت لاندې باید اوسي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ شمیرې ښیي چې نږدې 3.8 میلیون افغانان په کور دننه د جګړو، وچکالۍ او ځینې نورو ستونزو له امله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي، خو هغه شمیر افغانان چې خپل وطن یې پرېښی شمیر یې 2.5 میلیونو ته رسیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د خوست په مرکز او ولسوالیو کې د ولسی پاتسونوال ترڅنګ لسګونه ولسی خلکو د افغان ځواکونو پر لیکو کې خپل نمونه ثبت کړي دي. د خوست حکومتي چارواکو د افغان دولت او امنیتي ارګانونو په ملاتړ د دې ډول خوځښتونو د پیلیدو ستاینه کړې او ویلي دي د دې ولایت ځوانان به پر خوست سربیره د ګاونډیو ولایتونو د امنیت په ساتنه کې هم پوره ونډه واخلي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د خوست په بیلابیلو ولسوالیو کې د خلکو له وسلوالو پاڅون سره یو ځای د دې ولایت لسګونه ځوانان عملا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې شامل شول. دوی ویل چمتو دي چې د افغانستان په هر سیمه او ولایت کې چې اړتیا موجوده وي د سرتیرو په توګه دنده ترسره کړي. خوستیو ځوانانو له خپلو نورو هیوادوالو هم وغوښتل چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لیکو کې شامل شي او د هیواد په ټکاو او د خلکو د سولې ژوند په خوندیتوب کې ونډه واخلي. د یک شنبه په ورځ د خوست مرکز اړوند متون سیمې اوسیدونکي رحمت الله آزادۍ راډیو ته وویل:
زه ټول افغانانو ته عرض کوم چې وی د جګشي داسې پسند د وکیل کوم چې ارجګیو د طلب دا مې ورسته کسون چې څومره دي زموږ ټول داسې ارجګیو نه د امتیاز دی پر ارجګیو نه دی بل کوم مطلب دی پر ارجګیو مون خاص د خپل خورې د خوست د امنیت دی پر ارجګیو مون خدمات کو. دا تلور د شو ولایتو کې چې مونږ ته کوم ولایت کې ضرورت وي ان شاء الله مونږ به د طلب لکه خوست کې ارجګیو داسې به مونږ ولایتو ته ورسو.
خوستی ځوانان وایي د افغانستان اوسنیو شرایطو دې ته اړ کړل چې هیواد ساتنې ته ور ودانګي.
نوم مې نصیب جان دی، د خوست ولایت ځدی میدان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. نو دا مخاو ګڼله چې زرا شم په دې شرایط کې خپل وظیفه تر سره کړم. مطلب چې په افغانستان په کوم ځای چې مطلب خوست وي په کومه چې نام نه ولسوالۍ یا نه امن سیمه وي موږ پاو کوله داسې ان شاء الله د هیواد خپل ګوټ ګوټ خاورې ته موږ سو موږ خپل سرشندنه کوو.
بل لوري ته د خوست چارواکي د دې ولایت په بیلابیلو قومونو او سیمو کې د افغان دولت او امنیتي ارګانونو په ملاتړ د دا ډول ولسی خوځښتونو د پیلیدو ستاینه وکړه. خوست والي محمد کټوازی د ملي امنیت له لیکو سره د لسګونو ځوانانو د یوځای کېدو په مراسمو کې وویل د دې ولایت ځوانان به نه یوازې د خوست د امنیت په ټینګولو بلکې د ګاونډیو ولایتونو امنیت ساتنه کې هم پوره ونډه واخلي.
زموږ د خوست ورونه په ولسوالیو کې په ښار کې په قومونو کې یو ژوندۍ خوځښت راغلی ده. ځوانان راټول سوي دي سلای واخیستله د خوست دفاع په خاطر باندې دفاع په میړانه باندې کېږي. د خوست خلکو چې تر اوسه سلا اخیستې ځوانانو سلا اخیستې مشرانو اخیستې ده قومونه راټول سوي دي. دغه ټول د دې پخوانۍ تاریخي میړانه ده. انشاءالله له دغه ولایت چې به موږ همجوار ولایتو ته هم ورزو لکه مش کفیف سلری ده او باجی که عملیات کوي هغه مساج خوسرونه دي.
په خوست کې د اسمهال لزګون ځوانان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لیکو کې شامل دي چې په دې ورستیو کې د افغانستان په شمال او سویل لویدیځ ولایتونو کې وسلوال نه ختی تیزی شوي او د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ ځینې ولسوالۍ هم لاس پلاس شوي دي.
تاسو لا پیغامونو
د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د ټکنالوژي د کلینا ګلدین تای سره په تماس کې مازم درخواست او تقاضا ده چې افغانستان کې ورځ په ورځ باندې قیمتي ډیریږي مخ پر ترقی باندې ګرانی روانه ده. ظلم چې څومره ورځ پر ورځ روان دی دا امریکي ډیریږي دوی همدارنګه ګرانه یا قیمتي دا امدار سان دي ورځ په ورځ باندې پټېږي دوی. د افغانستان څومره لوړ پوری چارواکي چې دي هیڅ ځای غریب خلکو غم نه کوي نه د ظلم کچه راکمه کړه او نه یې دا څومره قیمتي او ګراني کې روان ده نه د دې کچه راکمه کړه. په افغانستان کې کاروبار د غریب سړي لپاره نشته دي. نه غریب سړي له څوک کاروبار وکړي نه نه ولا څوک په حکومت کې وظیفه وکړي نه ولا په معارف کې وظیفه وکړي نه ولا په نظامي کې وظیفه وکړي. هغه وظیفه ولا وکړي چې هغه مالدار سړی نه کوي. همدارنګه په افغانستان کې څومره کومکونه چې راغلي 250 ملکونه افغانستان له راغلي دي خو هېڅ د افغانستان خلکو هېڅ خوشحالي پکې نه لیدلې. سلام ګلدین چک نورو
ورور زمو د هلمند خبره کو پلار ټول باندې کار کوي. موږ په تاسو بازار ته لاسرسي نه لرو نه یلکه زمو دغه لارې که طالبان وي که حکومت وروره دغه بسلی چې دا نور لارې څه معنا لري زموږ کښتونه ګرده تباه شو په بازار ته نه وړه کېږي. السلام علیکم.
زابل ولایت خمې اړیکه درسته نیولې ده. نوم یې زیتوه خان ده، نایب اکا زوی یم. بسته کورنۍ مې کرونا نیولې ده تقریبا 45 نفره یو. نو زابل صحت حامیه ته ورغلو، راته ویل چې مواد ختم شوي دي، نو اوس موږ څه وکړو؟ زموږ لار څه شی ده؟ د محصلینو کرا په کښې دي او مکتب شاګردان هم دي، ولکه دونه شی یا روپۍ یا شی لرو، ډېر مسکینان هم خدای. نو دغه ده اوس هیله ده چې زموږ غږ تر لوړو چارو ورسېږي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په هلمند ولایت کې د هندوانو او خټکیو حاصلات د پام وړ زیات شوي. د دې وزارت وین اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل سږ کال د دې ولایت په 2200 هکټاره ځمکه کې خټکی کرل شوي دي چې د اټکل له مخې به یې سږني حاصلات څه باندې 2500 میټریک ټونه وي چې دغه شمېر تېر کال شاوخوا 3500 میټریک ټونه و. ښاغلی رستمی دغه شان وایي د خټکیو تر څنګ روان کال د هلمند ولایت په 2250 هکټاره ځمکه کې هندوانې هم کرل شوي دي چې باندې 9500 ټنه حاصلات به ترلاسه شي. د افغانستان د کرنې مالداري وزارت د معلوماتو له مخې هلمند د هندوانو خټکیو کرکیلې ودې لپاره مناسب اقلیم لري، نو ځکه د دې ولایت ډیری بزګران هندوانو خټکیو کرکیلې ته زړه ښه کوي. د هلمند خټکی او هندوانې د دې ولایت تر څنګ یو شمېر نورو ولایتونو لکه کندهار، زابل، غزنی، میدان وردګ او کابل ته هم صادرېږي چې د پیر او پلور ښه بازارونه لري. دا مهال د کابل په بازارونو کې هندوانه من تر 80 افغانۍ او خټکی من تر 160 افغانۍ خرڅېږي. د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت وایي په کابل کې د 10 میلیونه افغانیو په ارزښت 144 متره سړک او 18 متره پل د جوړولو کار نن پیل شو. د دې وزارت ویان فریدون آژن نن ازادي راډیو ته وویل دغه پروژه د سیمه ییزو پروګرامونو د همغږۍ دفتر له لورې د کابل ولایت د فرضي ولسوالۍ په سرخانخیل کلي کې پیل شوه. د ښاغلي آژن په خبره د دې پروژې د تطبیق پر مهال به 4643 کاري ورځې رامنځته شي او په جوړېدو سره به یې له ګټې 8250 کورنۍ برخمنې شي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ د څو بهرني اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ 1.5 پوله، یو ایرو 4.9 افغانۍ 1.5 پوله، یو انګلیسي پونډ 1.3 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 70 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 1.5 پوله، زر هندي روپۍ 1.70 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 499 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.90 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 10.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د امریکا پاوځ د عراق او سوریې په سرحدي سیمه کې پر ایران پلوه شیعه ملیشو هوایي بریدونه کړي دي. پنټاګون وایي دا بریدونه د دې ډلې لخوا په عراق کې پر امریکایي پوځیانو او تاسیساتو د ډرون د حملو په ځواب کې شوي. د اړه نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي چې دا شیبه په سټوډیو کې راسره دی. ان صاحب
مننه تکل صاحب. پنټاګون پرون وویل جمهور رئیس بایدن پر هغو عملیاتي او د وسلو د زیرمو پر تاسیساتو د دفاعي هوایي بریدونو امر ورته کړی و چې د ایران ملاتړ لرونکو ملیشو لخوا کارول کیږي. دا تاسیسات 2 ځایه په سوریه او 1 ځای په عراق کې په نښه شوي دي. د پنټاګون په وینا دا تاسیسات د کتایب حزب الله او کتایب سید الشهدا د ډلو په شمول هغو ملیشو کارول چې په عراق او سوریه کې د ایران په ملاتړ فعال دي. په دې اړه پرون ناوخته د امریکا دفاع وزارت په خبر پاڼه کې دام ویل شوي چې حماس چې د ماخام په هوایي بریدونو کې جوته شوه، جمهور رئیس بایدن په دې اړه چې د امریکایي پوځیانو د ساتنې لپاره اقدام وکړي غوڅ دریس لري. خبرپاڼې د ایران ملاتړ لرونکو ملیشو لخوا په عراق کې د امریکا پر ګټو د بریدونو د روانې لړۍ یادونه کړې ده او زیاته کړې ده چې جمهور رئیس بایدن د دا ډول بریدونو د مخنیوي او ګډوډولو لپاره د لا نور پوځي اقدام لارښوونه هم ورته کړې ده. د ایران ملاتړ لرونکو ملیشو بیا یو بیان خپور کړی او د کتایب سید الشهدا د ملیشي د 4 غړو نومونه یاد کړي چې د دې بریدونو په ترڅ کې وژل شوي او د غچ اخیستو ټټرې وهلې. د امریکا د پاوز دا هوایی بریدونه داسې مهال کیږي چې عراقی کوردی چارواکو د شنبه په ورځ وویل د دې نیمه خپلواکې سیمې له مرکز اربیل بهر څلور په چاودیدونکو توکو ډکې ډرون الوتکې په یو سیمه کې وهل شوي او چاودول شوي دي. د دې ډرون په وسیله دې چاودنو کې د مرګ ژوبلې ریپورت نه دی ورکول شوی. په همدې ورځ د هشتل شابي په نوم نیمه پوځي ټلوالې چې په عراق کې د امریکا له حضور سره مخالفت لري بغداد ته نږدې پوځي پریډ ترسره کړ چې د عراق د صدراعظم په شمول لوړپوړو چارواکو پکې ګډون کړی و. هشتل شابي په عراق کې د دولت تر چتر لاندې ملیشي دي چې اکثریت شیعه او په 2014 میلادي کال کې د ایران په ملاتړ رامنځته شوې څو د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد وچنګېږي. منتقدان وایي د دې ملیشو لخوا د عراق په پا پارلمان، حکومت او امنیتي ادارو کې د خپلو متحدانو په مرسته د واک یو موازي جوړښت رامنځته شوی. د یک شنبې د شپې ناوخته د امریکا هوایي بریدونه له هغې راهیسې چې جو بایډن د امریکا ولسمشر دی د عراق او سوریې په سیمو کې دویم ځل دا ډول بریدونه دي.
ډېره زیاته مننه ان صاحب. قدرمنو اوریدونکو، په سوریه او عراق کې پر توندلارو شیعه وسلوالو ډلو د امریکا د پوځ د هوایي حملو په اړه جزئیات مو اوریدل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، ازادي راډیو د سهار له او د مازیګر تر او و ورځې د اونۍ خبرونه کوي. د مازیګر په او بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د سهار تر او د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه کوي. د مازیګر له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د مازیګر تر او ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروسته یو حالاتو خبر شي. او سم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکته نه کوو.
ملي ارمان ورځپاڼې په خپل نننۍ غنې کې لیکلي ک طالبان خپل جګړه نه دروي نو لوسی پاڅونونه د دې توان لري چې خپل خاورې ساتنه وکړي. لیکوال لیکلي نننن څخه شپږ کال وړاندې طالبان یوازې څو لسوالۍ کې محدود وخو له امریکا سره تر خبرو وروسته او د امریکا په غیر مستقیم لاتړ وس د ډله د ټول افغانستان د نیولو فکر سر کې ګرځوي. خو د سرمقالې د لیکوال په باور اوس وخت د شل کاله مخکې سره ځمکه او اسمان توپیر کوي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي شل یا 15 کاله مخکې چې طالبان راغلل په خلکو یې هر څه ومنل خو اوسنی نوی نسل دا هر څه نه مني. د لیکوال په باور وس طالب له ولس سره مخامخ دی او لس یې پر وړاندې وسله پورته کړي. هشت سوګ ورځپاڼې په خپله نننۍ ګڼې کې لیکلي چې د عراق او افغانستان حالت د ولسي پاڅون کوونکو په برخه کې تقریبا ورته والی لري خو ځینې توپیرونه هم شته. د سرمقالې لیکوال لیکلي هغه مهال چې امریکا له عراق ووته په هغه هیواد کې ولسي خلکو د داعش او یو شمېر نورو وسلوالو ډلو سره د جګړې لپاره وسله پورته کړه. په سرمقاله کې وړاندې کله شو چې د افغانستان او عراق توپیر یوازې دا دی چې په عراق کې ولسی پاتون کوونکې د یو مشر او د یو کس تر امر لاندې مخکې روان و. خو دلته په افغانستان کې هر جهادي مشر او شتمن یو ډله جوړه کړې او وسله یې ورته ورکړې ده. ورځپاڼه وړاندې لیکي په عراق کې هغه مهال چې ولسی پاتونونه پیل شول له دیني اړخه د دین علماو تر څنګ ان حکومتي چارواکو هم د خلکو د دې راټولېدنې په برخه کې پوره همکاري وکړه. خو په افغانستان کې لا تر اوسه د دې پاڅونونو په سر کې که څه هم حکومت یې څه ناڅه ملاتړ وکړ خو بیا هم قوي او پوره ملاتړ ته چاراونه دنګل. د لیکوال په باور دا ځکه چې افغانستان د ولسي پاڅونونو څخه په تیره کې ښه خاطره نه لري. او هیواد ورځپاڼې په خپل نننۍ ګڼې کې لیکلي چې افغانستان له امریکا سره ملګرتیا او ستراتیژیکو همکاریو ته دوام ورکوي. لیکوال وړاندې لیکي چې دا ملګرتیا اوس تر بل هر وخت ډیره پخه او مهم پړاو ته دننه شوې ده او امریکا له افغانستان سره نه یوازې په سیاسي بلکې په پوځي، اقتصادي، پراختیايي او ټولنیزو چارو کې همکاري ته دوام ورکوي. د سرمقالې لیکوال لیکلي چې امریکا ته د افغان جمهور رئیس له سفر وړاندې ډیرو منفي پالو داسې ډنډوري وهلې چې ګڼې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به امریکا افغانستان ته شا کړي او دا چې د طالبانو بریدونو شدت موندلی او یو شمېر ولسوالۍ سقوط کړي نو امریکا به هم افغان حکومت ته ځواب ورکړي چې ګڼې نور یې نشي ساتلی. خو لیکوال وړاندې لیکي چې افغانستان اوس هغه پخوانی هیواد نه دی بلکې د افغانستان امنیت او ناامني دواړه پر سیمې او نړۍ نیغ په نیغه اغېز لري. د سرمقالې په پای کې لیکوال ټینګار کوي چې نه یوازې امریکا بلکې نور هیوادونه د هم له افغانستان سره خپلو مرستو ته د ترهګرۍ تر نابودۍ پورې دوام ورکړي.
ازادي راډیو اوري چې د اف ام پسل 0.15 چپه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، خوست، گردیز، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې او په منځنۍ چپه 12.6 په ټول افغانستان کې خبريږي. اوس هم د آیس کریم میناوالو ته په دې تودو ورځو کې یو ښه خبر، هغه دا چې افغان چارواکي وایي افغانستان اوس د یخچالي آیس کریمونو د تولید په برخه کې پر ځان بسیا شوی او له بهره د هغو واردولو ته اړتیا نه لري. د صنعت او سوداګرۍ وزارت که څه هم وایي چې په افغانستان کې د دې آیس کریمونو د تولید د لویو او وړو فابریکو کره شمېر نه دی معلوم، خو وایي لسګونه زره کسانو ته یې د کار زمینه برابره کړې ده. د آیس کریمونو یو شمېر ګرځنده پلورونکي وایي که څه هم په سره لمر کې کوڅه په کوڅه ګرځېدل ستونزمن کار دی، خو له خپله کاره راضي دي.
د اوړي په راتګ سره د افغانستان د لویو ښارونو په اکثره کوڅو کې دا نغمې اوریدل کېږي. د یخچالي آیس کریمو ګرځنده پلورنځي چې خلک د آیس کریمو پیرلو ته رابولي، د دې آیس کریمونو تر ټولو کم بیه یې 5 افغانۍ دی چې میوهیي آیس کریمې بولي او ماشومان یې ډېر خوښوي. نجیب الله او شفیق الله آیس کریم پلورونکي.
نجیب الله یم، د چپلیار اوسېدونکی یم، دلته د ښار کې تکرم خرڅو. بسکټي دي، ککوي دي، او کوتې والا دي، او پنځو والا، بیا د میوه دي، پیپسي والا دي، او مانټې والا دي. دې کې دا ککوي او دا واړه میوه ښه وځي، ګرمي د دې وخت کې ښه ده، پنځو والا وځي. تقریبا دا شروع نه دا کاروبار کو، لکه دې خپل سیزن د سیزن سر نه شروع کوه. خراب د ورځې 250-300 روپۍ ګټو.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي افغانستان د یخچالي آیس کریمونو د تولید په برخه کې په ځان بسیا شوی او اوس له نورو هیوادونو د بهرنیو تولیداتو راوړلو ته اړتیا نشته. د دغه وزارت ویان فواد احمدی که څه هم وایي چې په افغانستان کې د دغو آیس کریمونو د تولید د لویو او وړو فابریکو کره شمېر نه دی معلوم، خو زیاتوي چې په لسګونه زره کسانو ته یې د کار زمینه برابره کړې ده.
کارخانه تولید آیس کریم یا فابریکای تولید آیس کریم در افغانستان
په افغانستان کې د آیس کریمونو د تولید کارخانې ډېر زیاتې دي، په هرات کې، مزار شریف، جلال آباد او کابل کې. زه کولای شم ووایم چې تقریبا 50,000 کسانو ته په مستقیم ډول د کار زمینه برابره کړې ده.
په افغانستان کې د دغو یخچالي آیس کریمونو یو شمېر پیرودونکي که څه هم سهار وختي او په ټکنده غرمه کې د خوب پر مهال د سیارو پلورنځیو له نغمو ښه زړه نه لري، خو وایي د کور ورته یې راوړلو یوه اسانتیا رامنځته کړې او په دې ګرمۍ کې ورپسې وتو ته اړ نه دي. خو دوی د کمیت تر څنګ د دغو آیس کریمونو د کیفیت په لوړولو هم ټینګار کوي. د کابل ښار اوسیدونکي بنفشه:
سهار وختي ډېر راځي او د بعض نغمې په همدې کراچۍ کې هماغه لاسګارډ کې لري چې دا ډېر مزاحمت کوي د کورونو سره. سهار وختي بیا په د یو نظر یا د یو نگاهنه په دې ښه دي چې دا سهولت دی د کورو مخ ته راځي، ماشومان وي چې اخلي یا کورو ته، او کیفیت یې که لږ ښه شي بهتره به وي. زما په نظر دا ټول رنګونه دي چې ماشومانو ته دا ضرر لري.
خو د دغو آیس کریمونو د تولیدي فابریکو مسؤلین د خپلو تولیداتو د ښه کیفیت خبره کوي. په کابل کې د آیس کریم جوړونې د یوې کارخونې مسؤل ډاکټر بسم الله مفتون وایي د دوی تولیدات ټول د غوا له شیدو څخه دي.
درې کاله کېږي چې موږ د آیس کریم تولید په برخه کې کار کوو او دغه آیس کریم د تازه د غوا د شیدو څخه جوړیږي. موږ دلته دوه رنګه تولید لرو، یو قلفی ده او بل چې ده هارد آیس کریم یا قلفه ده. چې قلفی آیس کریم چې دی هغه ډیکای لري او قلفه چې ده هغه په ګیلاس کې ده. تقریبا په حدود د $15,000 موږ دلته سرمایه گذاری کړې ده.
خاغلی مفتون وایي د دوی ماشینري هم د قلفي آیس کریم د تولیدونکو هیوادونو په کچه بې ساري ده. نوموړی وایي که څه هم قلفي آیس کریم په لومړي ځل هند کې رواج شوی او بیا پاکستان کې، خو په خبره یې د دوی تولید تر دواړو خوندور او معیاري دی. که څه هم په افغانستان کې یخ خواړه بیلابیل ډولونه لري لکه شیریخ، ژاله، فالوده او نور، خو آیس کریم ځکه ډېر استعمال لري چې په روانه هم خوړل کېږي. دا یخ خوراک په ماشومانو کې ډېر مینهوال لري او له همدې امله د نجیب الله او شفیق الله په شان ګرځنده پلورونکي په کوڅو کې د راخبرولو لپاره نغمې خکوي.
د نننۍ غرمنۍ خبری مجلې راپورونه همدومره و. قدرمنه